از اینا را بشنوه و صدایی که او را همراهی بکنه.
سلامونه، وقت مو بخیر. د افغانستان په وخت سلور بجیدی. اوس احمد زیم تاسو ازادي راډیو ته غواکې است. مخکې درې چې د خبرونو مطالب تلل شو خبرونه. د خیبر پختونخوا په خیبر کې د پښتنو د قومي عدالت د لوی جرګې په دوهمه ورځ د جرګې ځینو برخوالو په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو ستونزو ته د پاملرنې غوښتنه وکړه. د جرګې برخوال او د نېشنل عوامي ګوند مشر خوشحال کاکړ په تیرو دوه کلونو کې په پاکستان کې پر افغان کډوالو د فشارونو یادونه وکړه او حکومت یې غوښتل چې افغان کډوال نور ونه وځوروي. په دې لوی جرګه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ له لوري د راټول شوي اسناد او شواهدو پر اساس ویل شوي چې په خیبر پختونخوا او پخوانیو قبایلي سیمو کې تر 15,500 ډېر پښتانه په می چاودنو او هدفی بریدونه کې وجه شوی 15 میلیون و 20000 بیکور شوی. همدار شپږ زره و 20 تنه به درک دي چې مړی ژوندې معلوم ان نه دي. دا جرګه چې په پام کې و د اکتوبر په 11مه یعنی د جمی پورز پیل شي د پیل سنزو لکبل پروناسن پیل شو او ټاکل شوی دا چې نن هم دوام وکړي. په پاکستان کې د سرحد پونوم د سوداګرو صنایعو د خونې مشر فضل المقیم د پاکستان او افغانستان د دوړخیزو سوداګری د خکولو لپاره د ازادي رادیو د تړون پر لاس د ازادي سوداګری د تړون پر لاس لیک ټینګار وکړ. د پرون شنبه له اسلام آباد او کابل څخه غوښتل شو چې د تعرفو او ګمرکی محصول پر اوسنی جوړښت بیا کتنه وکړي او هغه مطلوبې کچې ته راکم کړي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګری راکړه ورکړه د لارو د بندیدو او پاکستان له لوري د افغانستان د میوه پر صادراتو د تعرفه سو برابر زیاتیدو لکبل خورا ټیټه شوې ده. د افغانستان د کرکټ د الف ټیم او د هانګ کانګ د ملي لوبډلې ترمنځ درې اخیزو سیالیو په لړ کې لمړۍ لوبه پیل شوې ده. تاسو چې نن یک شنبه دومان په قربتو پیل شوې افغانستان یې په چګټلې او تو پاچونې غوړه کړې ده. د افغانستان لپاره په نننۍ سیالي کې صدیق قتل، زبید اکبري، درویش رسولي، محمد اسحق، شرف الدین اشرف، شاهد الله کمال، ننګیالی خروټه، کریم جنات، الله محمد غزنفر، فریدون داوودزی او بلال اسامه لوبه کوي. افغان لوبډله به خپل دوه مسلي سبا لومان سره ترسره کړي. پاکستانی چارواکو نن په اسلام آباد کې د شانګهای د همکارۍ سازمان تر سرمشري مخ کې په پلازمینه کې ټول فعالیتونه په داسې حال کې ودرول چې پر دې سرمشري د وسلوالو تاریخ توتیریخوالی او سیاسي ناکراریو سیوری غوړولی دی. د هند بهرنیو چارو وزیر جیشنکر د روسیې صدر اعظم میخایل میشوستین او د چین صدر اعظم لی کیانګ به د اکتوبر په 15مه او 16مه په دې دوه ورځنۍ کانفرنس کې ګډون وکړي. په روسي اونوي کې د پاکستان چارواکو د خپلو سیاسي مخالفانو اعتراضونه سخت وځپل، د پښتنو پر ملتپاله غورځنګ بندیز ولګوه او نوی قوانین معرفي کړ چې په پلازمینه کې لارینو نه محدودوي. د اپوزیسیون د زندانی شوی مشر عمران خان سلګونه پلوین هم چې دروانه بیا شپه لمړی کې په اسلام آباد کې د لارین هڅه کړې و نیولې دي. د ایران د ماشومانو د حقونو د ملي ادارې منشي علي کاظمي وای په تهران کې له 3200 پیژندل شوي ماشومانو کارګرو څخه 15% بهرني ادبا دي. کاظمي پر لوی ایرانۍ رسنۍ سره په مرکه کې څرګنده کړه چې د زده کړې نشتوالی او مالي ستونزې د ماشومان مجبور کړي چې د تهران په سړکونو کې کار وکړي. د زیاتکړه د بهرنیو ادباو ادارې د ماشومانو په اړه د ملي قوانینو د سرغړونې له امله بیا ستاسو ماشوم کارګران ایستلي دي. که څه هم کاظمي د بیا ستاسو ماشومانو تابعیت په ګوته نه کړ، ایرانی چارواکی اکثرا د بیا ستاد به او اصطلاح افغانانو ته کاروي. ملګرو ملتونو او نه حکومتي موسسو پرون په دې ژور اندېښنه ښکاره کړ چې د ایمن حسین د دوی ګاڼه شمیر کارکوونکي له نیولو وروسته د جنایي پروسو لپاره محکمو ته وړاندې کوي. د ایران ملاتړ برخمن حسین یاغیان د ملګرو ملتونو د بشري مرستو لسګونه کارکوونکي له سمیا شریسې په دې نوم چې د امریکا او اسرائیل د جاسوسي شبکې برخه دي نیولې دي، خو ملګرو ملتونو دا تورونه ردوي. د دغه کسان شمیر چې ډیری د جون په میاشت کې په یمن کې نیول شوی لږ تر لږه 3 اټکل کړی دی. او وروسته خبر هم دا چې د ان بي سي تلویزیون د راپور له مخې امریکایي چارواکي په دې باور دي چې اسرائیل پر ایران دغه چخیستون کې بریټ هدفونه د ایران تر پوځي مرکزونو د انرژي تر سیاست پورې محدود کړی دي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو.com کې اوریدلای شئ. د پښتنو د قومي عدالت جرګه د بهیر په تړاو به تازه حل درکړو.
او ان شاء الله یو بهترین ډیکلریشن او خدای کړل متفقه د ټولې قوم.
په فرانسه کې د یو 22 کلن افغان د اسلامي ډلې له مفکوري څخه د ملاتړ په تور نیول کېدل.
زما یو هم سیم په وچه د شپږم ټولګي څخه وعده کړنه اوس یې ژوند بېخي له ستونزو مشکلاتو سره مخ دی.
هنر کې د کوچنی انجنونو د دل د غوي ژوند لکړه وډ کړای دی.
در دې شی به
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په خیبر پختونخوا کې د پختون ژغورنې غورځنګ لوري د رابلل شوي قومي جرګې د بیلابیلو کمیټو ترمنځ سلام مشورې روانې دي. د دغه جرګې وغړي اجي شیر مسیح د نن یکشنبه د اکتوبر د 10مه ازادي راډیو ته وویل چې تمه ده د ورځې تر پای د جرګوالو وړاندیزونه او سپارښتنې د عمومي پریکړې لپاره راټول او نهایي شي. تر ورځې پختون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پختین ویلي چې جرګه به د یکشنبه په ورځ خپله پریکړه اعلان کړي. د پختون ژغورنې غورځنګ لوري د راټول شوي ډیټا له مخې په تیرو شل کلونو کې شاوخوا 8000 پښتانه په خیبر پختونخوا کې پاغه جرګه کې چې د دې پټوکو د پښتنو نواجل شوی او لشپګوزارو څخه زیات ته هغه لا درک شوی دي. که څه هم د خبر پښتونخوا په ریګی للمه او شاوخوا سیمو کې مخابراتي شبکې او انټرنیټ کار نه کوي، خو موږ هڅه کوو چې لحظه په لحظه تاسو سره د جرګې په اړه ورستي معلومات شریک کړو. اوس هم د دې موضوع په اړه زموږ همکار حدیث پردیز را سره د تازه حل برکړي.
مننه حسین جان، سلامونه تاسو اوریدونکو ته. په د خیبر پښتونخوا په ریګیلال مسیمه کې د پښتنو قومي جرګې نن هم د کمیټو ترمنځ بحثونه روان دي. ورستي جزئیات دا دي دغه کمیټې چې کوم لولا وړاندې ټاکل شوی دي دوی پخپلو کې بحثونه کوي او د ورځې تر پایه پورې بعد دغه بحثونو نتیجه د جرګې عمومي پریکړې لپاره دا به وړاندې کیږي. ما شیبه مخکې د جرګې له یو ګډونوال شیر مسید سره خبرې وکړې او لده مې وپوښتل چې د نن ورځې د مشخصه اجنډا به څه وي. د ویل چې هیله لري او تمه دا ده چې وشي کړی د ورځې تر پایه پورې د ټولو کمیټو غړي او استازي یو مشترک تصمیم ته ورسیږي. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
او انشاءالله یو بهترین ډیکلریشن او که خدای کړل متفقه د ټولو چې کومې قبیلې دي پښتانه یا کوم سیاسی ګوندونه دي کمپال سیاسی ګوندونه هغه یو موثر لایعمل په بنیاد باندې به یو ډېر بهترین ډیکلریشن که خدای کول به جاری کیږي.
حسین جان، بل د پام وړ موضوع په دې جرګه کې د میرمنو ونډه او ګډون ده چې په دې کې میرمنو هم په پراخه کچه برخه اخیستې ده. د یوې میرمنې نادی په نوم د ازادي راډیو مشال څنګه سره خبرو کې هغه ویلي چې په پښتون وطن کې د دې په ټکو چې کومه جرګه شوې ده جګړه شوې ده، په دې جګړه کې د سړیو ترڅنګ میرمنو هم قرباني ورکړې ده، د دوی زمن ورک شوې دي او دوی هم متاثره شوې دي. نو په دې جرګه کې د میرمنو ونډه هغه ورته ډېر خوشاله وي او په نیک فارینې سي هغه وړاندې وویل
کسانو سره ملاو شو لیدنه کتنه مکر بتایا کہ خزی ہم راغلی دی مختلف ضلعو نو ما ته خدا یو ډیره مثبت خبره او لګیدا چې چونکی کوم د کام خبره کوي نو خزی هم د کام برخه دي. کوم د کام کې د فیصله سازه یو عمل لتیری ګلو کپاهي کې خزی نه شامل دی، هغه عمل زګان چې هغه مکمل نه دی. او بیا د دې امریکنسی کې او په دې جنگ کې کم چې په پختور وطن دی په دې کې د سړو سره خزی هم متاثر شوم دي. خزی
څنګه چې دغو میرمنو خبرې کولې، یعنی په جرګه کې چې څوک هم ګډونې کړی هغوی په ډېری په یو شکل نه یو شکل له جګړې متضرر شوي دي. خو دوی تمه لري او هیله یې دا ده چې د جرګې وروستۍ پریکړه هغه پریکړه وي چې د دوی د هیلو او توقعو سره داسې یو پریکړه وشي چې په سیمه کې د پښتنو پر وړاندې د دوی په ټکو کومه ناروا او ظلم چې روان دی هغې ته د پای ټکی کېښودل شي. بلې
بلې پردي صاحب، که څه هم تاسو موږ سره جزئیات شریک کړل، مشخصا که د منظور پښتین پر خبرو باندې وڅرخیږو چې هغوی په دغه جرګه کې کومې خبرې شریکې کړې دي، خپلو پلویانو ته هغوی کسان چې د پښتنو د حق غوښتنې لپاره راپورته شوي دي د هغوی خبرې ورته څه وي؟
او حسین جان، د پښتون ژغورنې ټولنیزې رسنۍ چې کوم دوی چلی هغه زه څارمه شیبه په شیبه. څو شیبې وړاندې د منظور پښتین یوه ویډیو دوی پورته کړې چې په دې ویډیو کې تقریبا 2 لس دقیقې د کمیټې یوی جرګې ته د خبرې کې د خبرو عمده غیب د خبرو په یو ځای کې د پنړیوالو غږ وکړ چې د خاغلی پښتین په ټکو چې په یوشتمه پیړۍ کې داسې کوم قوم دی چې هغه له عدالت پرته او له داسې لومړنیو امکاناتو له لاسرسي پرته دوی ژوند تیروي. د خاغلی پښتین په خبره چې پښتانه په اوس وخت کې له دغسې وضعیت سره مخامخ دي، خو ژمنه یې دا وه چې د دغه جرګه به وشي کړی د خاغلی پښتین په خبره د پښتنو اساسي او بنسټیزو ستونزو ته د حل لاره عمومي. بلې
په دې کې د میشت افغان کډوالو ستونزو ته د پاملرنې غوښتنه هم شوې ده. دغه مسلې باندې څومره هلته خبرې شوې دي که پښتانه د افغانستان راځي دي خو دې غاړې ته د پښتنو د حق او عدالت غوښتنه کوي. خپله د میشت افغان کډوالو د ستونزو لپاره څومره پرې خبرې شوې دي په دې جرګه کې؟
بله، د افغان کډوالو پر رابطه باندې په خپل د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر لاغه دی پښتني په جواب کې چې دغه جرګه به په عموم کې په د بر وطن په ولسونو باندې ساغیز ولري. د خغلی پښتین خبره دا و چې په افغانستان کې چې کومې ستونزې دي هغه د خیبر پښتونخوا له ستونزو سره تړلې دي. د خبره دا و چې کچیرته دلته ستونزې حل کیږي نو دا به په بر وطن کې په حالاتو مثبت اخیز کوي. او په ورته وخت کې د جرګې نورو ګډونوالو د پښتون عوامي نېشنل ګوند مشر هغه په خپلو خبرو کې ویل چې د افغان کډوالو ستونزې جدي دي، او دوی ویل چې هیله دا و د خاغلی کاکړ په خبره هغه ویل چې په دغه جرګه کې د افغان کډوالو ستونزو ته هم اساسي حل لارو باندې بحث وشي او دا موضوع هم په پام کې ونیول شي. بله
بله، لکه څنګه چې تاسو په خپل راپور کې مو ویلي چې میرمنو او ښځو هم ډیر شمیر ګډونوالي چې دوی پکې برخه اخیستي وه، دوی څه ویلي؟ دوی حضور په دغسې جرګو کې څومره د خپلو د حقونو د دفاع په برخه کې موثر تمامي یا دغسې جرګې یا دغسې کوم لارینونه چې کیږي هغه روحیه ورکوي د جرګې برخوالو ته، نور کسانو ته چې هغه مرې شي د پښتنو د خپلو هغه د کورنۍ غړي چې له لاسه ورکړي دي، هغه پښتانه چې ورک دي، د هغوی د حقوقو د ترلاسه کولو او د پښتنو د وضعیت سره باندې د دې ګډون سره مرسته وکړي.
بله، اوسې جانې د جرګې په لومړۍ ورځ چې تمه وه دا په 11 د اکتوبر وشي، خو د ځینو ستونزو له امله چې په خپل د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر او غړي هغه دلایلو ته اشاره کړې وه چې د حکومت له لوري ستونزې او همداراز تنظیماتو کې ځینې ستونزې وي. په لومړۍ ورځو کې د ښځو حضور کم و زیات نه و، خو نن د ښځو حضور هغه کم معلومات چې موږ ترلاسه کړي دي. یو خبره باید یادونه وکړم چې له بده مرغه په خپله خیبر پښتونخوا د ریګیلال مسیمه کې دلته مخابراتي شبکې انټرنیټ سم کار نه کوي، او هغه څوک چې معلومات وړاندې کوي هغه باید له دې سیمې ووځي بیا هلته انټرنیټ کار کوي. نو دې هم چارې یو څه ستونزمنې کړي دغه او شیبه په شیبه معلوماتو. خو کوم معلومات چې لرو د ښځو ونډه ډیره ده، او ښځې په خپل هم ډیره خوشاله دي، او په مختلفو کمیټو کې دوی استازي موجود دي، او کوم مشکلات او ستونزې چې دوی ورسره مخامخ دي عملا هغوی په بحثونو کې فعال ونډه اخیستې او حضور یې پر رنګ ده.
ډیر زیاته مننه ژوندۍ سي پردیس، بیا هم د تازه او نورو جزئیاتو لپاره تاسو سره به موږ اوسو. مننه. ښه وخت.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي، او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو 19.25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. azadiradio.com ته ورشئ.
بلې درنو اوریدونکو، نن به تاسو د ازادي رله سپو څخه د پاکستان پښتون ژغورنې غورځنګ له لوري کوم قومي جرګه چې رابلل شوې ده تازه په تازه جزئیات ووري. اوس هم ورزو د مشال رادیو برخي همکار موږ سره ښاغلی زاور خان وصل شوی دی. له دوی څخه به پوښتنه وکړو چې په پرون ویل شوی ول چې ممکن نن په جرګه کې کار پای ته ورسوي، تاسو چې د جرګې ځای ته تللی وي وضعیت څنګه درته ښکاري؟ آینن به جرګه خپل ورستي بیان خپور کړي. خان صاحب
مننه. زه د جرګې د ځای نه اوس بهر یم، ځکه چې هلته کې خو د موبایل سیګنل کار نه کوي، نو د وست نه یو ساعت مخکې زال تک یو ما زده حالت نه بهر راوتم. نو جرګه کې نن په مرکزی پندال کې مشران ناست دي، او چې کوم سیاسي مشران یا کوم خلکو تر جرګه دعوت ورکړی شو، بلنه ورکړی شو، هغه خلک راځي او په مرکزی پندال کې ویناګانې کوي چې کوم الته خلک موجود دي. دا غي تر څنګه چې کوم د مختلفو ولسوالو ضلعو کمی پندالې دي الته کې خلک ناست دي، هغه الته خپل مشورې کوي. نو د جرګې چې کوم دی هغه تر مازیګره پورې وخت چې تر مازیګره پورې به دغه پنډال کې خلک ویناګانې کوي. د مازیګر نه وروسته به بیا یو د اتیا کسانو د یو اتیا کسیزه کمیټې به یو جرګګې به چې هغې ته به دا ټول وړاندیزونه راغونډېږي، او هغې به بیا د هغې نه یو حتمی اعلامیه یا یو حتمی فیصله چې کوم دی هغه جاری کوي. او د هلته کې چې مونږ کوم مشرانو سره خبرې کړو، نو هغې وویل چې د ماښام نه پس یا ماسخوتن ممکن ده چې بیا دغه اعلامیه دغه د کوم خلک موجود دي هغه ته بیا وورول شي. خو یو ځنې مشرانو پکې دا مو وی چې موږ به کوشش کوو چې نن دا ختم شي، دا ټول چې کوم عمل روان دی. خو که چېرې عمل روان نشو، نو بیا به موږ دا خلک سبا سحر ته اشاره وو، بیا کې دي سبا سحر اعلامیه. خو زیاتره کوشش هغې دا کوي چې نن ماسخوتنه پورې دغه اعلامیه جاری کړي.
بل اوس دا اجنډا په برخه کې تر اوسه پورې داسې کوم موارد څرګند شوي دي چې د جرګې غړي پرې اختلاف لري؟
نه، د جرګې غړي وس دې وخت کې چې سومنه عمل روان نه پاغي کې داسې خبره نشته چې جرګې غړي پاغي اختلاف ودري، ځکه چې وس په هر د هرې ضلع یعنی د هرې ولسوالۍ کیم کې د اغه ځای خلک ناشتي او اغه د خپل ولسوالو ستونزې او الته کې څه شوي دي اگر اغونډي دا غي نه د تجویز په شکل کې په لیکلي حالت کې وړاندیز اغه به مرکزی کمیټه ته ځي. د اختلاف خبره به هغه وخت راځي چې کله دغه اتیا کسیزه کمیټې کینی او اغه کله حتمی فیصله کین، او امکان لري چې باغی کې بعضی مشران یو خبرو کی بعضی مشران خپل خبرو کی، خو اغه به اغه اخیره مرحله ده، اغه مرحله ته لا جرګن رسیدل چې اغه اتیا کسیزه کمیټې کینی او حتمی فیصله وکړي.
بله، اتمان داسې کوم موارد داسې ټکي شته چې د جرګې اکثره برخوال پر اتفاق لري؟ هغه موارد هغه ټکي څه دي چې ممکن ډېر شمېر غړي وي چې پر اتفاق ولري؟
د جرګې چې سم نوم الته کې ویناګانې کیږي یا مونږ چې سم نو کتل الته کې کم خلک تي داغي کم غوښتنې دي، داغي د ټولو نه غټه غوښتنه امن دی، امنیت دی. چې په خیبر پختونخوا کې اغي وایي چې به زمونږ په سیمو کې د امن وي، دلته کې د امنیت په وجه باندې کاروبارونه خراب دي، دلته کې د خلکو ژوند چې دی هغه خراب دی. دغه ټول نغټه مطالبه ده. بیا پکې ځنې مطالبې د وسایلو هم دي چې کوم دلته د پدی سیمو کې کوم وسایل دي، قدرتي زیرمې دي چې په هغه باندې د دې سیمو د خلکو لومبه اختیار وي. نو داسې خلک دي چې هغه بې درکه شوي دي د خپلو کورونو نه، د بې درکه شوي خلکو چې کومه ستونزه ده هغه هم په مطالبو کې شامل ده. خو دا خو هغه خبرې ته اوس ته موقع چې کوم الته کې په جرګه کې په ویناګانو کې یا خلک کمی خبرې کوي، حتمی فیصله یا حتمی اعلامیه چې کله جاری کیږي هغه کې بیا قتل کیږي. خو لازم خبر ده چې عمده غټی ستونزې دي کې واخامخه په سناس شکل کې ودا پاره کې موجود وي.
بله، خان صاحب، ډیر شمیر خزو او انجونو او خویندو دغه جرګه کې برخه اخیستي وه، هغه خبرې کړې دي د هغه مغختنې څه دي دغه ډول جرګو؟ تاسو وړاندې ویل چې ډیر شمیر کورنۍ دي، ډیر شمیر خزې دي چې خپل زمان، خپل ورونه، خپل خواندان دوی خپل لاس ور کړې دي یا نادر کشوي دي، دوی که په دغه جرګه کې خبرې کړې دي دوی خبرې بیا څه وي؟
بالکل، د جرګې ته چې کمی خزینه غړي راغلي وي هغه ته ملته کې د وینا کولو موقع ورکړی شوی ده، او زیاتره چې کمی خزي الته کې راتلي او هغه وینا کوله د هغه غوښتنه دا و چې را پښتانه باید چې په داسې قسمه قامی ستونزو کې، په قامی سیاست کې او په قامی مسلو کې خزو ته ونډه ورکړي، او خزي هم د دې جرګو ر دې فیصلو حصہ وګرځي. بلکې یو ځنه په کې دا قرارداد هم پیښ کړ جرګې مخې ته چې تاسو موږ سره دا خبره ومنئ چې دې جرګې چې کوم اخیری کمیټه جوړیږي، کوم کمیټه چې فیصله کوي په هغه کې به تاسو خزو ته ګډون ور، خزو ته به هم حصہ ورکوي، او باید چې خزي هم د دې قامی سیاست برخه وګرځي. نو زیاتره ځنې خزي خداسي هم پکې لیدل کېدی چې اغي خپل خپلوان وروکتي او اغي صرف هغه خپل فریاد راوړی دی، او هغه کوشش کوي چې چرته درسنه ولاره د اغي غ فریاد چرته ورسی او د اغي خپل خپلوان چې دی غره پیدا شي. خو چې کم سیاسي فعالان یلته کې ناشتي دي یا مدني فعالان ناشتي دي، نو د اغي د غوښتنه ده د پښتنو د دغه جرګې نه چې تاسو په دې خپل جرګو کې او په دې خپل فیصلو کې خزو ته ونډه ورکړي.
ډیره زیاته مننه ژوندۍ سي خان صاحب، خو وخت ولري، مننه.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ،
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساعته.
په فرانسې کې یو 12 کلن افغان د اسلامي ډلې یا داعش له مفکوري څخه د ملاتړ په تور نیول شوی دی. د فرانسې د ترهګرۍ ضد څارنوالانو ویلي دي افغانان په دې هېواد کې د یو برید پلان درلود. د پیښې په دې هېواد کې د یو شمېر افغانانو او د هغه افغان کډوال اندېښنې راپارولې چې د افغانستان په ګاونډۍ ودونو کې فرانسې کې د بیا میشتنې په تمه دي. نور جزیات د سنا کاکړ په راپور کې.
په فرانسې کې د یو مشکوک برید د پلان په تړاو او د داعش د ایدیولوژۍ څخه د ملاتړ په تور د یو 22 کلن افغان نیول کېدو په دې هېواد کې یو شمېر افغانان او هغه کډوال چې دې هېواد ته د پناه غوښتنې قضیو د څېړلو لپاره د افغانستان ګاونډیو هېوادونو کې په تمه دي اندېښمن کړي دي. یو شمېر دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا ډول پېښې کولی شي د دوی پر ژوند ډېر اغېز وکړي. په فرانسه کې دوه افغان کډوالو یاسین جویا او تمیم فیضی ازادي راډیو ته وویل
د هغه افغان کډوالو اداري کارونو ته رسیدنه هم له خنډ سره مخ کیږي چې په فرانسه کې دي. په ورته وخت کې په فرانسې، جرمني او نورو اروپایي هېوادونو کې د افغان کډوالو او نورو کډوالو ترمنځ یو متناقض او دوه ګونی لید رامنځته کوي.
چې در سایر کشورهای اروپایی ایجاد میشه.
حضوری هم شفرات باعث نگرانی امتانان ما میشه.
افغانان چې د قانوني یا غیر قانوني لارو تازه د ترغلی او په افغانستان کې ژوند له ګواښ سره مخ وو، د هغوی قضیې له ننګولو سره مخ کیږي او هغه کسان چې وخت راغلي هغوی ته هم اروپایي هیوادونه د شک په نظر ګوري.
واقعا احساس خجالت میکسیم.
په پاکستان کې میشت یو افغان کډوال چې نغوړی نوم یې په راپور کې واخیستل شي او فرانسې ته د پناه غوښتنې کیس لري، ازادي راډیو ته وویل چې د دې هېوادونو له قانون څخه د یو شمېر افغانانو سرغړونه نورو افغان کډوالو ته ستونزې جوړولی شي.
دا وضعیت د دې لامل شوی چې همدا هېوادونه او سفارتونه افغانانو ته پاملرنه ونه کړي او هغه افغانان چې د دې هېواد کیسونه لري او غواړي هلته د پناه غوښتنه وکړي خورا بد او بحراني حالت سره مخ شي.
وضعیت بحراني موجه شوند.
د یادونې ده چې مخکې تر دې یو شمېر هغو افغانانو چې پاکستان کې دي او فرانسې ته د پناه غوښتنې کیس لري، ازادي راډیو ته ویلي وو چې کیسونه یې رد شوي دي. د فرانسې د ترهګرۍ ضد څارنوالانو دفتر په یوه اعلامیه کې ویلي پولیسو یو 22 کلن افغان د فرانسې په سویل لویدیځ کې د اسلامي دولت ډلې یعنې داعش د ایدیولوژۍ د ملاتړ او د یوې حملې د طرحې په تور نیولی دی. واشنگتن پوسټ رسنۍ هم راپور ورکړی چې د افغان کډوال چې نوم یې په راپور کې نه دی اخیستل شوی پلان درلود چې د فوټبال په لوبغالي یا پلورنځي کې د تشدد عمل ترسره کړي. د دې راپور له مخې د دې پېښې په تړاو دوه نور کسان هم نیول شوي وو چې وروسته بیا خوشي شول. ویل کېږي په فرانسه کې دغه نیول شوی افغان له خپل هغه 22 کلن هېوادوال سره ارتباط درلود چې په امریکا کې ونیول شو. تیره اونۍ د امریکا په اوکلاهاما ایالت کې نیول شوی افغان نصیر احمد توحیدی په دې توران شو چې غوښتل یې په نوبمبر میاشت کې د امریکا د ولسمشریزې ټاکنو په ورځ د خلکو په ګڼه ګوڼه کې برید وکړي. تر دې مخکې په امریکا کې یو شمېر افغان کډوالو ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه ښودلې وه چې دا پېښه به یې د پناه غوښتنې قضیو ته د رسېدنې پروسه له خنډونو سره مخ کړي. خو هغه مهال له افغانستانه د افغانانو د تخلید او ائتلافي پروګرام مشر شان وان ډایور که څه هم پر توحیدي لګېدلي تورونه جدي بللي وو، خو ویلي وو دا انفرادي قضیه ده او د یوه کس په سر باید ټوله ټولنه ملامته نه شي.
وروسته له دې چې د داعش د غړیتوب په امریکا کې د برید لپاره د پلان په تور یو افغان ونیول شو، فرانسوي څارنوالان وایي چې دوی هم د داعش د غړیتوب په تور یو افغان نیولی دی. ځینې راپورونه وایي چې دا دوه تنه ورونه دي. تفصیل په راپور کې.
د فرانسې د تروریزم ضد څارنوالانو پرون وویل پولیسو یو افغان چې 22 کلن دی او د امریکا په متحدو ایالاتونو کې له خپل یوه هیوادوال سره په ارتباط کې و د یوې حملې د طرحې په شک نیول شوی دی. څارنوالانو په یوه بیان کې ویلي دغه کس چې د سې شنبې په ورځ د فرانسې په جنوب لویدیځ کې نیول شوی د اسلامي دولت ډلې یا داعش په ملاتړ تورن دی. په فرانسه کې نیول شوی 22 کلن افغان له خپل هغه 22 کلن هیوادوال سره ارتباط درلود چې په امریکا کې ونیول شو. د نصیر احمد توحیدی په نوم دا کس تیره اونۍ د امریکا د متحدو ایالاتونو په اوکلاهاما ایالت کې ونیول شو او په دې تورن شو چې غوښتل یې په نومبر میاشت کې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو په ورځ د خلکو په ګڼه ګوڼه کې حمله وکړي. دې قضیې ته یوې نږدې سرچینې ویلي په امریکا او فرانسه کې نیول شوي کسان ورونه دي، خو فرانسوي څارنوالانو دا موضوع تایید کړی نه ده. په امریکا کې د نصیر احمد توحیدی په نوم نیول شوي مشکوک کس د ټلیګرام له لارې له هغه چا سره په ارتباط کې و چې د امریکا فدرالي تحقیقاتي ادارې یا اف بی آی د داعش لپاره د کسانو استخداموونکی بللی دی. ویل شوي امریکایي چارواکو په دې اړه خپلو فرانسوي همکارانو ته خبرداری ورکړی چې دا کار په فرانسه کې د مشکوک کس په ګډون د دوو نورو کسانو چې یو شل کلن او بل یو دېرش کلن دي د نیولو سبب شو. د څارنوالانو په وینا اصلي مشکوک کس په توقیف کې دی، خو دوه نور له نیول کېدو وروسته خوشي شول. د امریکا د عدلیې وزارت د اکتوبر په اتمه وویل و بشکلن نصیر احمد توحیدی د امریکا د فدرالي تحقیقاتي ادارې یا اف بی آی پولیسو سره په بیان کې منلی چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش څخه الهام اخیستی او د دې ډلې په ملاتړ د انتخاباتو په ورځ پلان درلود چې په اوکلاهاما ښار کې په ګڼه ګوڼه کې خلک پنه کړي. د پولیسو په وینا توحیدی وروسته له هغه ونیو چې اوتومات وسلې یې اخیستې وې او افغانستان ته د خپلو ماشومانو او میرمنې د سفر لپاره یو اړخیز ټکټونه کړي وو. که څه هم د عدلیې وزارت امریکا ته د دغه افغان د ورتګ په اړه جزئیات خپاره کړي نه دي، خو د راپورونو پر اساس توحیدی په 2020 میلادي کال کې د کډوالو په ځانګړې ویزه امریکا تللی و. دا ویزه د امریکا لخوا هغو افغانانو ته ورکول کېږي چې په افغانستان کې د امریکا لپاره کار کړی وي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په کونړ کې شمیر انجنیوای ډیری امزولې او خپلوان په کوچنیوالي کې وادي شوي چې اوس د کورونو کارونه او نور ورسپارل شوي مسولیتونه په سمه توګه نشي ترسره کولی او ژوند یې له کړاوونو ډاک دی. دغه انجونې له پلرونو او د کورنۍ له مشرانو غواړي چې په بدو او کوچنیوالي کې له ورکړې ډډه وکړي. نور تفصیل په راپور کې.
زما د یو کاکا لور ده چې دا ډېر په ماشومتوب کې واده ویله تللې وم. آج کله کور ته لاړه واده شوله د کور په اصولو خاوند په حقوقو د خواښې سفر د کورنۍ اصولو سره ډېره نابلده وه، ځکه هغه ډېره ماشومه وه. په دې خاطر باندې د هغې ژوند په کور کې ډېر تاوتریخوالي سمک شو.
دا د کونړ ولایت اوسیدونکي شل کلنه سوله ده چې د خپلې ترلور زینب له کړاوونو د ډک ژوند کیسه کوي. سولې ازادي راډیو ته ویل زینب په کوچنیوالي کې پر نشي توکو یو معتاد ته واده شوي او له واده وروسته یې خوشاله ورځ نه ده لیدلې. هغه وایي د ترلورې د شاخه کارونو ترسره کولو، وهلو ټکولو او نورو بې شمېره ستونزو ګاللو سربیره په کم عمر کې د اولادونو خاوند هم شو چې د هغو پاللو او روزلو سره ستونزې نور هم زیاتې شوې.
په دې کې دغه څلور ماشومان هم پیدا شو، خو هغه ماشومان سره نور جون هم سم تلخ شو، ځکه چې هغه ماشومان په روزنه په لیدنه او په پالنه نه پوهېده، ځکه عمر یې ډېر کم دی.
د سولې په وینا د زینب د ماشومانو پلار پر نشي توکو روک دی و. د ګټې وټې او خپلو ماشومانو ته د نفقې ګټلو وسې نه درلوده او هم دا وجه و چې ډېری وختونه د ماشومانو خوراک څښاک لباس او درمل نه وو، او هم دې نیستۍ اړ کړه چې د پلار کور ته پناه یوسي. سولې راته وړاندې وویل اوس د زینب او پنځو بچو ژوند دی له ډېرو کړاوونو ډک دی. ډېری وختونه ډوډۍ نه لري او د ګاونډیانو په ورکړه ګزاره کوي، چې د همدې ستونزو په وجه په رواني ناروغۍ هم اخته شوې ده.
ماشوم پیدا شوی م چې دا دلته پلار ته وسپارله، دلته ماشوم پیدا شو، لوی هم شو، دوه کالو ته مرسېده، نه بېرته پوښتنه وشوه، نه رال، نه نه په قشته، نه د ماشومانو کوم روزنه تعلیم هېڅ شی هم نه لري. څوک د ګاونډ کې اچھی ډوډۍ اچھی پخه کې جانګي سپلای ماشومان ته ورکې پخ چھی پخنه کې انګلیسي ماشومان پاتې.
دا یوازې زینب نه ده چې په کوچنیوالي کې د واده کېدو په وجه ټول ژوند له مشکلاتو ډک دی، بلکې د هغې په څیر ډېرې نجونې شته چې په کم عمر کې واده شوي. نادیا د خپلې ټولګیوالې مریم کیسه کوي. وایي مریم کوچنۍ او په شپږم ټولګي کې و چې واده شوه.
زما یو هم سیمپل و چې د شپږم ټولګي څخه واده کړنه، اوس یې ژوند بېخي له ستونزو او مشکلاتو سره مخ دی. نو کورنۍ ته وایي چې ته د کور کارونه نشې کولی، د کور په اصولو باندې نه پوهېږي، د خپل خاوند او د خسر او د خواښې په حقوقو باندې نه پوهېږي. هغه بېچاره دوه ماشومان لري، اوس هم ژوند د ستونزو او مشکلاتو سره مخ دی.
نجونې وایي د طالبان لخوا شپږم د لوړو ټولګیو د خزینه زده کوونکو پر مخ د تعلیمي او تحصیلي مرکزونو دروازو بندولو سره په کوچنیوالي کې د نجونو ودول زیات شوي دي.
د خبرونې په دومه برخه کې ومه ورځ خبرونه درته هم لرو. خوښ خبرونه د خیبر پختونخوا په خیبر کې د پښتنو د قومي عدالت د لوی جرګې په دوه ورځ د دې جرګې ځینو برخوالو په پاکستان کې د میشت افغان کډوالو ستونزو ته د پاملرنې غوښتنه وکړه. د جرګې برخوال او د نشنل عوامي ګوند مشر خوشحال کاکړ په تیرو دوه کلونو کې په پاکستان کې پر افغان کډوالو د فشارونو یادونه وکړه او حکومت ته یې وغوښتل چې افغان کډوال نور ونه ځوروي. په دې لویه جرګه کې د پښتنو ژغورنې غورځنګ له لوري د راټول شوي اسناد او شواهدو پر اساس ویل شوي چې په خیبر پختونخوا پخوانیو قبایلي سیمو کې تر 15,500 د پښتانه په بمی چاودنو او هدفي بریدونو کې وژل شوی 15 میلیونه وسو زره بې کور شوی همدار شپږ زره وسو تنه بيدره کړي چې مړای او ژوندۍ معلوم نه ده. دا جرګه چې په پام کې ده د اکتوبر په 18 یعنی د جمی پورز پیل شي د بیلابل سنځل کبل پرون رسمن پیل شي او ټاکل شوی د چنن هم د پام کړی. په پاکستان کې د سرحد په نوم د سوداګرۍ او صنایعو د خوري مشر فضل مقیم د پاکستان او افغانستان د دوړخیزې سوداګرۍ د خکولو لپاره د ازادۍ سوداګرۍ د تړون پر لاسلیک ټینګار وکړ. پرون له اسلام آباد او کابل څخه غوښتل شي و چې د تعرفو او ګمرکي محصول پر اوسنی جوړښت بیا کتنه وکړي او هغه ماتلو به کچې ته راکمې کړي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګرۍ راکړه ورکړه د لارو د بندیدو او د پاکستان د لوري د افغانستان د میوو پر صادراتو د تعرفې سو برابر زیاتېدو له کبله خورا ټیټه شوې ده. د افغانستان د کرکټ د الف ټیم او د هانګ کانګ د ملي لوبډلې ترمنځ درې اړخیزو سیالیو په لړ کې لومړی لوبه پیل شوې ده. دا سیالي چې نن یکشنبه د عمان په کوربرتو پیل شوې افغانستان یې پچه ګټلې او توپ اچونې غوره کړې ده. د افغانستان لپاره په نننۍ سیالي کې صدیق اتل، زبید اکبري، درویش رسولي، محمد اساق، اشرف الدین اشرف، شادله کمال، ننګیالی خروټی، کریم جنت، علي محمد غزنفان، فریدون داودزی او بلال سمیع لوبه کوي. افغان لوبډله به خپل دویمه سیالي سبا له عمان سره ترسره کړي.
وما ورځ د ونی مهمو پیښو ته کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو درنو سرونکو سلامونه. زه سید شنواره مو د ونی د سیاسي او ټولنیزو پیښو متفاوت تحلیل ته د ازادي ځانګړي ومه ورځ کې مو هرکلی کوم. نن و مورز له سره تر پایه د خیبر خامی عدالت یا لوی جرګې ته ځانګړې ده چې تاسو د جرګې د اعلان لپاره تر نن ټولو مسایلو توقعاتو تابع او ورته جوړو خنډونو باندې خبر شي. خیبر کوکی خیلو کې د پی ټی ایم په کوربتوب د پښتنو د معاصر تاریخ تر ټولو ستره 13,000 کسیزه جرګه یا قامی عدالت په داسې حال کې لګیږي چې د قومونو له مشرانو او ګوندی پلاویو ترڅنګ ورته د زرګونه عامو خلکو او ځوانانو قافلې هم ورسېدلې. دا جرګه چې د پاکستان ریاست د ویلتي حکومت د مخنیوي پر لپسې هڅې روانې کړې وي د میلمنو د پالنې لپاره د کوکی خیلو شاوخوا سیمو کې د پښتنو 3,500 حجرې او کورونه وزګار شوي او د منظور پښتین په وینا د ځوانانو 600 ټیمونو ورته د خلکو د رابلنې ترڅنګ پر پښتنو د شویو ظلمونو د انسانانو نادرکیو وژنو او تباهیو مستند سازي کړې ده.
دغه جرګه دغه راټولېدنه د دې لپاره مهمه ده چې دا ځلې ملت یا ولس په قاعده کې د خپل شعوري اقدام او اراده په پایله کې خپل برخلیک ټاکي.
پی ټی ایم ویلیو د جرګې ګډونوال به په اتیا خیمو کې راټول کړي او په لومړۍ ورځ به ورته پر پښتنو د شویو ظلمونو ټول داستان په مستند ډول په سکرین ښکاره کړي. خو د جرګې دویمه او درېمه ورځ به یې چې د نظرونو د تبادلې او پریکړې ورځې وي له رسنیو پناه تېر شي. البته د پی ټی ایم د سرچینو په حواله اوس د لوی جرګې لپاره ګڼې تابعیاوې د پاکستانی پولیسو او ملیشو د بریدونو او د دایرې راتنګولو له امله اغېزمنې شوې او پی ټی ایم د تدابیرو برخه کې له ستونزو سره مخ دی.
هغه پښتانه چې هغوی په پښتونخوا کې اوسېږي که هغوی په رښتیا په پښتنو زړسوی لري او پخپله په خپل ځان خفه کېږي، سوځېږي، دردېږي، پرې هغوی باید د دغې جرګې ملاتړ وکړي.
او له هغې ورځې وروسته چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د اکتوبر په 18 د قامي عدالت یا لوی جرګې اعلان کړی د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه ګڼ لوري په دې تمه دي چې دا جرګه به څه پرېکړې کوي. د جرګې د رابللو رئیس پښتنې زیاتې شوې چې آیا د پاکستان تر واک لاندې پښتانه آزاد پښتونستان اعلانوي که د خپلو حقونو لپاره به نورې منظمې لارې وټاکي. دغه راز پر جرګه د لر و بر افغانانو، پاکستانیانو، نړیوالو خورا کلک نظر او بحثونه روان دي چې د جرګې پریکړه او پایلې ناکامي او کامیابي به څه وي. خو هغه ټکی چې جالب او بارز دا دی چې پاکستانی سیاستوال خپلو بحثونو کې اندېښنه ښیي کیدای شي دا جرګه له پاکستانه جلا هیواد د پښتونستان په نامه اعلان کړي او ګڼ پښتانه هم دغه اعلان د جرګې یوازنۍ بریا ګڼي. خو ځینې بیا وایي دا دومره اسانه خبره نه ده، بلکې د بیل هیواد د اعلان لپاره د پرګنو یووالی مهم و چې دا جرګه یې پیل دی او کار لا پاتې دی.
دا چې دا جرګه به څه پرېکړه کړي، دا د جرګې مسله ده. ولې تر ډېره ځایه د دغې جرګې تمرکز پر دو شانو باندې دی؟ یو د یوې بشپړې ډاټا چې تېر پنځه اویا کاله څخه څونه شهیدان شوي دي، څونه خلک تښتول شوي دي، څونه مظالم شوي دي، د دغې یو ډاټا تشکیل او د نړیوالې ټولنې ته رسول دي. او دوام اساسي هدف یې د افغانانو د لر بر لوی هیواد د ذهنیت د روښانتیا لپاره او دغه یو نوی ریفرنډم په توګه د راښکاره کېدلو څرګندولو لپاره ترسره کړی دی. او هغه تقریبا هغه هدف ته رسېدلی ده. دا مسله
هغه توپیری چلند چې دوی سره کېږي، دغه مزاحمت کوي او غواړي چې نو دوی دغه وضعیت کې بدلون راوړي یا ورته بدلون راشي. نو زه فکر نه کوم چې دا کوم تهدید چې وکړه، به کوم حمله چې وکړه، کومه ویره چې د پاکستان استخبارات او فوج لري، همدارنګه کوم هغه سیاسي پارټیانې چې راځي په دې جرګه کې کینی، دوی نه به دا ضمانتونه اخیستي چې د کامل استقلالیت یا د ازادي غوښتنه به نه کوي.
تر اوسه د پښتون ژغورنې غورځنګ ویلي دوی جرګې ته یوازې پر پښتنو د شویو ظلمونو مستند ثبوتونه وړاندې کوي او باقي به جرګه پرېکړه کوي چې پاکستان سره اوسېدل، ترې جلا کېدل او قبل څه غواړي. اما د پی ټی ایم مشر منظور پښتین لومړی وار د لوی جرګې د رابللو د اعلان پر مهال ویلو داسې ښکاري چې نور د پښتانه او پاکستان په یو ځای ګزاره نه کیږي. دا غټکه او چې تر ننه پر قومي عدالت د پاکستاني ادارو سیاستوالو او لرو بر افغانانو سترګې ګنډلې دي.
جرګه زما د وطن د ټولو ګوندونو مشرانو، زما وطن د ټولو مشرانو، قبایلي علاقائي مشرانو، د دغو ټولو شریکه ده. زه د دوی ټولو پابند یم چې دوی څه هم راته وویل زه یې منم. او که دغه ملت هر پریکړه وکړه، کدا چا زړه خوشحالیږي که خپه کیږي، کدا چا د غر کولو یا آبادولو وي، زه به په یغې جرګه کې په یغې فیصله کې ورسره ولاړ وم. ډیره مننه.
دمګړی د پاکستان تر ولکې لاندې د ګلګت بلتستان، د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیریان او د بلوچستان تحریکونه له پاکستان د جلا کېدو خبره په ډاګه کوي. او بلوچستان خو حتی په غونډو کې د خپل هیواد لپاره ځانګړی ملي سرود هم غږی.
چې د دې جرګې اهداف د دې سره د پښتنو سره په تیرو دوو لسیزو کې په ځانګړې توګه بې عدالتۍ او مستند سازي ده. هغه مبارزه چې دوی په تیرو پنځو شپږو کلونو کې کوله، هغه اوس دوی غواړي چې د سند په ډول یې د خپلو خلکو سره او د نړۍ سره شریکه کړي. په تیرو درې میاشتو کې د شپږ سوو شاوخوا ټیمونو په جوړولو چې کور په کور، کلی په کلي ګرځېدلي دي او دا اسناد یې دا ټول کړي دي چې په تیرو دوو لسیزو کې څومره کسان د پاکستان استخباراتو پوځ تښتولي دي، وژلي دي، صحرایي محاکمه شوي دي، د دې سیمې د خلکو ټول حقوق تر پښو لاندې شوي دي، دوی ته د اوسېدو د ژوند کولو اجازه نه ورکول کېږي. دغه اسناد ټول شوي دي او دا په لومړي ځل باندې د دوی په وینا، د پی ټی ایم په وینا، چې دا به د اسناد په شکل، ډاکومنټري په شکل باندې د خلکو د نړۍ سره شریک شي. نو تر دې اخوا د لوی افغانستان یا د پښتونستان د جوړول لپاره بله لا ډېر کار ته اړتیا وي، لا به ډېرې ذهن سازۍ ته اړتیا وي، لا به ډېرې قوي رهبرۍ ته اړتیا وي، لا به ډېر قوي ټیم جوړول ته اړتیا وي. هغه دپاره بستر سازي کېدلی سي. اما زه خپله فکر نه کوم چې په دې جرګه کې دغسې یو اعلان وسي.
او د پی ټی ایم سرچینې ازادي راډیو ته وایي په داسې حال کې چې دوی د خپلې لوی جرګې اهداف سوله ییز ښودلي، خو پاکستاني حکومت له پیله تر پایه هڅه کړې ده چې د دې جرګې مخه ونیسي. د پی ټی ایم د مرکزي کمیټې د معلوماتو له مخې چې ازادي راډیو ته ورکړي، د اکتوبر له پیله پاکستاني ادارو، پولیسو او ملیشو لږ تر لږه 15,000 د کوکې خېلو په هغه میدان بریدونه او عملیات کړي دي چې د قانوني عدالت خیمه پرې ولاړه ده. خو د دې تر څنګ یې له مختلفو سیمو نه لږ تر لږه 400 د پی ټی ایم فعالان او سیمه ییز مسؤولان هم نامعلومه زندانونو ته وړي دي. دغه راز جرګې ته 15 ورځې پاتې وي چې د پاکستان حکومت پی ټی ایم د ترهګرۍ ملاتړې سازمان د ملي ګټو خلاف او پر هر ډول فعالیتونو بندیز اعلان کړ. خیبر دره کې ټلیفوني شبکې او انټرنیټ قطع کړ او د مرکزي حکومت داخله وزیر محسن نقوی خبرداری ورکړ چې د لوی جرګې مخه به ونیسي. خو له جرګې یوه ورځ وړاندې پیښور کې لایلتي حکومت او پښتنو مشرانو سره لیدنه کې خبرې ځای ونه نیوه.
نن دا سه ورځ وا چې تر دې پر ویلی شوی وو چې څوک ورشي مونږ به شناختی کارډونه پاسپورټونه بلاک کوو، مونږ به د هغې خلاف کاروای کوو. دا مشران نن هم درته ولاړ دي، نه په یوه کیسه کې نه دي پاتې شولا. د دوی د کاروایۍ خبره تا پرون خپل زور وکه او بله ورځ دې کړی دی، ته خپل مکمل زور وکه. مونږ ښه په آرام سینې درته نیولې دي. یوه خبره خالي دا کوم سنیټر صاحب، سرباز چشول الا د تشو خبرونه سړی ډیر ورختا دی. خدای مکه پښتنو کلک ملاس ورته چکړل د کراچی سمندر ته ځانونه نه ورځوي. دوی د تشو خبرونه نه ډیر ورختا شي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ یو یعنی یوازې یو دا خبره نه چې بندیز ته ولګی دا بندیز په دې معنا دی چې پښتنو تاسو غږ مکوي. دا بندیز په دې معنا دی چې وی چې پښتنو که تاسو وګی کته کې کتره دری د کوژل کېږي قتل کېږي، خو تاسو به غږ نه کوئ. تاسو د غږ پورته کولو حق نه لرئ. تاسو به وژل کېږئ خو باید غږ پورته نه کړئ. تاسو به بندیانې گئی شکنجه کېږئ به خو غږ به نه پورته کوئ. نو د ویشتمې پیړۍ ډیموکراسي دغه غوښتنه لري. د ویشتمې پیړۍ جمهوریت دا ډول تقاضاوي لري. دا خو د څوارلسمې پیړۍ هغه سخت جبر نه پسې ور اوختي خبره ده.
بل خو د پی ټی ایم د جرګې په خیمه د ملیشو روستي بریټ پترس کې لک تر لګه درې د پی ټی ایم فعالان د ملیشو په ډزو کې وژل شوي دي او له 12 زیات ټپیان دي. پی ټی ایم د جرګې میدان کې د پاکستانی ملیشو لخوا د وژل شویو پښتنو فعالانو جنازه هم په همدغه میدان ادا کړه. د پی ټی ایم د معلوماتو په اساس څو ځله پاکستانی ملیشو په میدان کې د دوی لګیدلو خیمو تخنیکي او ضروري وسایلو د خوړو زیرمو ته اور واچوه، د اوبو شبکې تخریب کړي او ګڼو توکي له ځان سره یرغمل یوړل. خو په وروستي ځل برید او عملیاتو کې د پی ټی ایم په وینا نږدې 1 کروڑ پاکستانی کلداري تاوان د جرګې خیمې ته وخته دی.
د خیبر په دره کې تاسو ولیدل چې څلور کسان شهیدان کړل، لس دولس کسان زخمیان. دغه یو ظلم د پنجاب د ریاست لخوا هم په کوزه او هم په لر او بر پښتونخوا کې دوام لري او دغه ظلم د شخصي مفاداتو لپاره او د شخصي تجارت لپاره په منطقه کې د نورو فرمایش باندې کیږي. دلته ولسونه د خپلو حقوقو محروم شوي دي او هر هغه څوک هم هر هغه حرکتونه چې د ولس د حقوقو د دفاع غږ پورته کوي هغه حتمي او ضروري په تیر کې ځپل شوي دي.
ولې د بخښنې د نړیوال سازمان پرته نور نړیوالو ادارو په دې برخه کې غږ نه دی پورته کړی؟ هیوادونه خو خپلې ګټې لري، طبیعي خبره ده چې په سیمه کې د سیمه سیاستونو کې ستر قدرتونه شکیل دي، اما ادارې هغه چې د بشر د حقونو لپاره مبارزه کوي، هغه چې د انسانانو د ډېری نورو هغه حقونو چې د بشر حقونو په چوکاټ کې د ملګرو ملتونو په منشونو کې راغلي دي، هغو لپاره فعالیت کوي. تر ډېره بریده پی ټی ایم هم دا باید ومنل سي چې نه دی توانېدلی چې په دې برخه کې ډېر کار وکړي. د ننه په پښتون خوا یا د پاکستان په ځینې سیمو کې پنجاب کې هم د لاریونونه کړي دي، لکن هغه ډول چې په نړیوال سټیج باندې اسناد وړاندې سي هغه کار نه دی سوی.
او د پی ټی ایم د لوی جرګې د تایید ملاتړو هرکلی په تړاو د لوی کور ګڼو افغان سیاستوالو مثبت نظرونه ورکړي او یو شمېر نورو سیاستوالو پرې د طالبانو د حکومت په شمول چوپتیا غوره کړې، خو ځینو بیا له دې جرګې نه د ملاتړ مخالفت هم کړی دی. د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل په یوه اوږده مقاله کې د پی ټی ایم لویه جرګه د معاصر تاریخ لاغو مهمو غونډو ګڼلې ده چې په وینا یې د خپلو حقونو د بیرته ترلاسه کولو، د عدالت د احیا او د پښتنو هویت د بیا راژوندي کولو لپاره ترسره کیږي. خو ټینګار یې هم کړی چې د لویې جرګې د ناکامولو او مخنیوي لپاره ټول تاکتیکونه د پښتنو د حق غوښتنې د هڅو ځپلو لپاره کارول کیږي. د ملي امنیت پخوانی مشر امرالله صالح هم ټینګار کړی چې د پی ټی ایم او افغانستان اهداف یو شان دي او د دغه غورځنګ بریا له افغانستان د باندې زموږ دښمن ته شرایط لا سختوي او ځمکه پرې راتنګوي، خو په وینا یې د طالبانو له شر افغانان هم خلاصوي. د افغانستان د بهرنیو چارو پخوانی وزیر حنیف اتمر هم د لوی جرګې نه د ملاتړ ترڅنګ ویلي په پاکستان کې پر پښتون ژغورنې غورځنګ بندیزونه د دغه دولت د ظلم او ځواب نه ویلو ښکارندوی کوي او زیاته کړې ده چې د پاکستان حکومت د پښتون ژغورنې غورځنګ د جرګې له جوړېدو نه ډار شوی دی. د مالی پخوانی وزیر انوارالحق احادی بیا یوه اعلامیه کې ویلي پی ټی ایم د ظلم ضد چغه ده چې په وینا یې ټول نړیوال سازمانونه باید د دغه غورځنګ د غږ ملاتړ وکړي او زیاته کړې ده پاکستان کې د خیبر د لوی جرګې هر ډول مخالفت غیر قانوني کار او بې عدالتي ده. بلخوا طالبانو د پی ټی ایم د لوی جرګې په تړاو باندې بشپړه خاموشي غوره کړې ده.
دا چې ولې طالبان تر اوسه پورې خاموشه دي، یا د افغانستان سیاستوال او یا د افغانستان د شمال ځینې رهبرانو مختلف دریز غوره کړی، زما په اند باندې لومړی خو دا چې پاکستان فوج په دا پنځه لسیزو کې کوم هغه جنګ رهبري که یا سازماندهي که یا هغه ذهنیتونو ته چې رشد ورکوه په هغه په انتخاب د رهبري کې چې د کوم رول درلوده، زه فکر نه کوم چې دا دې خاطر باندې وي چې د پاکستان ګټې وننګول شي یا د پاکستان په خلاف کوم دریز غوره کړي. دا قابل د درک او فهم دی، لیکن د افغانستان هغه مستقل سیاستوال نه دا انتظار کیږي چې کوم ظلم چې د پاکستان فوج استخباراتو چې د پښتون په خاوره کې وکړه او د پښتون خاوره د افغانستان د بې ثباتۍ لپاره وکاروره، افغانستان کې همیشه لاسوهنې وکړه، ځکه چې خوا څلوېښت یا پنځوس میلیونه پښتانه خپل حق ته ونه رسېږي او یا داسې په دوه څلوېښت پنځوس میلیونه باندې ظلم کوي چې ګویا افغانستان څخه دوی ویره لري. زه فکر کوم چې دا د هر افغان با مسؤلیت افغان او سیاستوال مسؤلیت دی، دنده دی چې باید خپل غږ د پاکستان ظلمونو په وړاندې پورته کړي او له پاکستان نه وغواړي چې دې محکوم ولس ته غوږ شي، نه دا چې هغه وځپي، ځکه چې که نن وي او سبا وي پښتون به خپل حق غواړي او خپل خوندي ژوند ته به رسېږي او خپل استقلالیت به لاسته راوړي.
نننی وخت کې هم ډېری سیاسیون چې په دې څلوېښتو کلونو کې دوی ورسره کار کړی و د پاکستان د استخباراتو سره ښې اړیکې هم لري، او هغه سیاسیون چې ښې اړیکې هم نه لري د پی ټی ایم په موضوع کې اکثره غلي دي او یا به د قوت تعریف پانه ډارېږي او یا هم دا د پی ټی ایم په موضوع کې نه غواړي چې دوی ښکیل شي. دلته و چې موږ به د جمهوریت په وخت کې هم ویل چې د هېواد پالو سیاسیونو تر څنګ ودرېږي. اوس هم دا خبره په اثبات رسېږي چې هغه سیاسیون چې د هېواد او ولس لپاره کار کوي هغه به هم د مظلومو غږ حمایه کوي، او اوسني سرپرست حکومت څخه هم د افغان ولس هیله همدا وه چې باید د مظلومو تر څنګ ودرېږي او دا غږ بدرګه او دا هیله اوس هم پاتې کېږي. دا چې لوی سیاست او د دوی انډیوالي د پاکستان د دولت سره او یا هم سیاسیونو سره څه ایجاب کوي هغه باندې به دوی ښه پوهېږي.
او د پی ټی ایم د لوی جرګې غږ دومره دروند تللی چې یو شمېر پاکستانیانو په افغانستان کې طالب فعالانو په دې وروستیو کې د حکومت لخوا پر پی ټی ایم د بندیز له اعلان وروسته او له هغې د مخه ګڼ ټویټري ټرینډونه وچلول. پاکستانی فعالانو پر ایکسپانه خپلو ټویټونو کې ټینګار کړی دی چې پی ټی ایم د ټی ټی پی خپلوان غورځنګ دی او د پوځ د وقار او عزت سپکاوي ته یې کار ویلی دی. د پاکستان تر ولکې لاندې ګڼو خوشحاله پښتنو بیا ویلي پی ټی ایم یوازې د وزیرستان خلک دي چې د پښتنو وینې تویول غواړي او د هند یا افغانانو په اشاره له ملت سره د پاکستاني ادارو فاصلې پیدا کړي. خو افغانستان کې بیا یو شمېر طالب فعالان پی ټی ایم سره له ډېر وخته په دې وړاندې چې دوی ول یو وخت طالبان د پنجاب ګوډاګیان بلل او لا هم د طالبانو حکومت پسې بدې ردې وایي. دوی ګڼو ټولنیزو بحثونو کې ټینګار کوي که پی ټی ایم دومره تکړه وي نو د ټی ټی پی ملاتړ دې وکړي او یا د ټوپک راواخلي چې موږ یې ومنو، ځکه د دوی په وینا ازادي د طالبانو په څیر په ټوپک اخیستل کیږي. خو ګڼو د پی ټی ایم پلویانو افغانانو بیا طالبانو ته د ټولنیزو شبکو بحثونو کې پیغورونه ورکړي دي چې تاسې د سیاسي مبارزې په ارزښت کله پوهېږئ او تاسې واک هم کله د ټوپک په زور ګټلی دی. او اوس هم د خیبر له لویې جرګې شاته نورو جرګو ته ورګرځو چې دا لویې جرګې څنګه او کله راپیل شوې. د افغان تاریخ پوه شهسوار سنگروال په قول لوی جرګې د سبها او سیمتی په نوم له باختره تر هند آریایانو کولې او خپل ټولواکان پرې ټاکل او بیا کنشکال میلاد یو سلو شپیت کال وروسته د 2000 اساسو پر اټولولو بودایي مذهب کې اصلاحات پرې راوستل. غزنویانو هم سبکتوګین په لویه جرګه واک ته ورسو، خو د میرویس هوتک او احمد شاه ابدالي له وخته تر ننه دغه لویو جرګو یوازې د حکومتونو تر څنګ لویو ملي ټاکنو لپاره خاص ارزښت خپل کړی دی. د ګورګین ظلم خلاف او نسکورول لپاره د پښتنو لومړنۍ جرګه او بیا وروسته دوه نورې جرګې په 1909 کال میرویس هوتک وکړي. په 1908 کې لویې جرګې احمد شاه ابدالي د افغانستان امپراتور وټاکه او بیا د ظلم خلاف بله لویه جرګه د سردار زمان خان په مشرۍ په 1911 کال کې د انګلیس پر ضد د افغان لښکرو د تنظیم لپاره وشوه. په 1915 کې امیر شېر علي خان هم تر ټولو ستره 2000 کسیزه جرګه راوبلله چې خپل زوی په ترڅ کې ولیعهد اعلان کړ. خو غازی امان الله خان په خپل دور کې د نظام نامې د تصویب، روسانو نه د پنجدې د اخیستلو او اروپا سفر په اړه لویې جرګې وکړي او دا یې د حکومت او ملت د اساسي قانون نه نیولې ګڼو نورو لویو پرېکړو ته تر ټولو ستره دولتي مرجع وګرځوله.
چې تاریخي ارزښت هم د پام وړ دی، هغه جرګه چې په 1909 کال په کابل کې جوړه شوه. دې جرګې اهمیت په دې کې و چې هغه تړونونه چې د انګریزانو سره لاسلیک شوي وو، چې فرضاً په 1855 کال، په 1855 کال، په 1899 کال او په 1915 کال او په 1921 کال د راول پنڈی د تړون په شمول باندې کم ټول تړونونه چې د انګریزانو سره سی وو، چې په هغه کې د 1893 د ډیورند کرخې د ګندمک د کرخې په تړاو چې کم موافقه لکونه موجود وو، دا ټول غیر قانوني او لغوه اعلان کړل. نو ځکه خو دغه جرګه مهمه وه. او د دغه جرګې بل مهم والی په دې کې وو چې په دغه جرګه کې د ملي جرګې یا د ولسي جرګې استازي هم وو. او د دې نه ډېره مهمه خبره دا وه چې د ډیورند کرخې پورې غاړې په دې کې هغه مشران راغلي وو چې هغه د مومن د جنسي مشران وو، هغه د اپریدیو د شینوارو او بیا د اتمانزیو او بېلابېلو قومونو استازو هم په دغه جرګه کې اشتراک کړی وو. او د دې جرګې یو بل اهمیت په دې کې وو، کله چې دغه مشران د پښتونخوا ته لاړل، په پښتونخوا کې هم تقریبا همدغسې په تیرا کې یوه ډېره لویه جرګه په 1909 کال جوړه شوه چې هغو د لومړي ځل لپاره د پښتونستان بیرغ تصویب کړ او هلته یې د پښتونستان غږ راپورته کړ او وویلې چې موږ د پاکستان په نوم د کوم هیواد یا د کوم دولت یا د کوم حکومت تابع نه یو، غواړو چې پښتونستان په نوم باندې یو مستقل ازادي او خپلواکي ولرو. نو ځکه خو دغه جرګه هم د لوی افغانستان په تاریخ کې ډېره مهمه او اساسي جرګه بلل کیږي. که څه هم هغسې ځینې جرګې نورې هم سوي دي، فرضاً په بنو کې کومه ډېره مهمه جرګه چې وسوه هغه غنی خان کړې وه د زلمی پښتون په نوم باندې. تقریبا هغې جرګې دونه اهمیت درلود چې حتی هغه ځوانانو ته وسلې توضیح کړي چې موږ به پښتونستان د ټوپک په زور جوړو.
د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا د رابلل لوی جرګې په اړه که څه هم پاکستاني طالبانو په نوم یو ناتایید شوی د ملاتړ بیان خپور شوی دی، خو د افغان طالبانو حکومت یې په اړه لا هم چوپ دی. البته د دوی استخباراتو ته منسوب یوې رسنۍ المرصاد لا یو لیست هم اعلان کړی چې په وینا یې داعش غواړي ځینې پښتانه ملتپال پاکستان کې په نښه کړي. د لیست کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین، د بلوچستان لپاره د پښتون ژغورنې غورځنګ مسؤل نور باچا، د سند ایالت لپاره د پی ټی ایم مسؤل نور الله ترین او د دې غورځنګ غړي زکیم خان وزیر، قاسم چتزه لطیف وزیری او بادشاه پښتین شامل دي. نه یوازې دا، بلکې په بلوچستان کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزی، د پاکستان په ضد د بلوچستانو د مظاهرو مخکښه څېره مهرنګ بلوچ سمیع الله او سردار اختر منګل هم هغه کسان دي چې المرصاد پکې دعوه کړي داعش یې وژل غواړي. المرصاد وایي دغه لیست طالبانو د روان 2023 کال د جولای په 10 نیټه د داعش له یوې مهمې شبکې چې په دې وروستیو کې د سیمې په کچه د داعشانو په یوه مهم پټنځي کې د وسلو او مهماتو سره نیول شوی وه ترلاسه کړی دی.
طالبان که بده کې صداقت ولري کې ونه لري په ټوله کې د داس یو سند د داس یو لس خبرېدل دغه یو آدرس په دغه یو سیمه کې هغه ډیر پر دې دلالت کوي چې د تبلیغاتي جګړې او برخه ده تر څو دغه خلکو هغه روحیه او مورال ضعیف سي که هغه منظور پښتون وي که مهرنګ بلوچ وي که نور هغه کسان چې په دې لیست کې دي هغه وي د هغو هغه مورال ضعیف کي او هغه د خپلو فعالیتونو څخه سر پر لاس پر سر سي او شاته سي.
د پي ټي ایم د غړو د وژلو مسله کومه چې نړیوال استخبارات افشا کوي او یا هم په داخل د پاکستان کې وژل کیږي دا هم دغه غږ د بېوزلو د غږ د چوپ کولو خاموش کولو لپاره هڅې دي او نړیوالې بازې هم د منطقې په کچه باندې ګرمې دي او دا د پښتنو د حقوقو د دفاع مسله یوه لویه مسله ده د منطقې لپاره دا د تاریخ په اوږدو کې او بیا په د اخرو 50 کلونو کې او په اوسني حالت کې د پي ټي ایم او یا د تور نورو لښکرو د پښتنو د مظلومو لښکرو په مقابل که به حتما دا استخباراتی مسائل روان وي او د دې نه د خلاصون یوازنۍ لاره د افغان ولس د لر او بر افغان ولس د اتحاد او اتفاق په نتیجه کې کیدلی شي.
او د اکتوبر په 11مه د لوی جرګې د تابعیت په موده کې ځینې جالب ټکي هم وشي کله یادونه پاتې شونه زیاتې به وي. دغه جرګې ته راغلي یوې سپین سرې مېرمنې د کوکې خېلو د جرګې په پنډال کې خپله یوازنۍ سرمایه د غوږونو والۍ کوزې کړي او د جرګې غړو ته د مصارفو د لنډولو لپاره ډالۍ کړي. دا مېرمنه په ټولنیزو رسنیو خورا زیاته وستایل شوه. بلخوا که څه هم لارې تړل شوې وي خو د جنوبي وزیرستان د خلکو یوه ستره قافله پیاده د خیبر لوی جرګې ته راروانه شوې وه او کابو 230 ساعتونو پرله پسې مزل نه وروسته کوکېخېلو کې یې هرکلی وشو. په دغه قافله سیمه کې د ګمارل شویو ملیشو لخوا ډزې هم شوي او څو کسان ژوبل هم شول خو دوی په زور له وزیرستان نه راروان شوي وو او ورسېدل. دغه راز د اکتوبر له 15مې څخه پرله پسې څو ورځې د اپریدی یو قومي مشر شاکر اپریدی بیا د جرګې د تابعو لپاره راغلیو مېلمنو ته د سهارنۍ انتظامات له خپله کوره او جیبه ورسول او پي ټي ایم ته اجازه ورنه کړه چې په دغو ورځو کې د جرګې له بودیجې څخه مصرف وکړي. او د خیبر لوی جرګې لپاره که څه هم ګڼ د ملاتړو مخالفت کمپاینونه وشول خو پکې جالبې هغه سندرې وې چې تیرو لسو ورځو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ او خیبر لوی جرګې په ملاتړ خپرې شوې. تر ټولو زیاتې سندرې د انقلابي سندرغاړي شوکت عزیز دي چې دمګړۍ د پاکستان په زندان کې دی خو هغه ته نږدې د پي ټي ایم غړي وایي. حتی په 6 اکتوبر له نیول کېدو یوه شېبه وړاندې هم یوه سندره ثبت کړه. او په همدې سره د نن اوومه ورځ هم رانغاړو. هر اونۍ له خپل سید شینواري سره د ازادۍ له پاڼو خپل اوومه ورځ مه هېروئ.
شنووانو سرونا دشنو موت کزم زیرونا کلا بند نوستایا ما دشنو
زیرو نگرد.